السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاندې څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړوند موضوعات راخستل شوې دي او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. هیله ده چې دا دواړه خپرونې راسره واورئ. دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې تېره اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه، یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت ادارې ته انتقال شوې ده. دغه ادعا د ښځو یو شمېر فعالانو ازادي راډیو ته کړې. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواد ته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ایو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو په افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی، د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو ان ایچ سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون د لندۍ په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمون سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه یولسو میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په مالی لګښت مرکز ته نږدې د عیسا خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بان په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیان کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې پر امر د باندې امیر د ملي ساحې په ګډون ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګېدلی دی. د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانګونه لیږلي دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پاوز پرون د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغوی کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې له خپلو سیمو ووځي. عیني شاهدانو فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پرون د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شوو ډکه ده. او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دونیتسک سیمې پر افیدفکا ښار د برید لپاره حملو ته زور ورکړی او په هره بیه چې وي غواړي دا ښار کلابند کړي او بیا یې ونیسي. د افیدفکا ښار د پوځي ادارې مشر ویتالی باراباش پرون دولتي رسنیو ته وویل چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې له روسي پوځیانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي او دوی هڅه کوي چې د دې صنعتي ښار پر لور د روسي پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې تېره اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه، یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ادارې ته انتقال شوې. جولیا پارسي د هغو ښځینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو له مخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې بندي کېدل تایید کړي نه دي او روختون ته د هغه د انتقال په اړه هم ښکارات نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې لابه دې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالانه وایي چې د ښځو د خودجوشه غورځنګ یوه مشره جولیا پارسي چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خودجوشه غورځنګ غړې لیلا بسیم ابیګا ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پارسي کورنۍ خبره وه چې نوموړي روغتون ته بیول شوې خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوی وه ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي، خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسي له ندا پروانی، منیژې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان مېرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې مېرمن پارسي د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
موږ ته له کابل احوال راغی چې د هغې وضعیت د هغې روحي او جسمي شکنجې له کبله چې طالبانو ورکړي ښه نه دی او روغتون ته انتقال شوې وه، خو موږ چا ته د روغتون نوم وانخیست چې کوم روغتون او په کوم ځای کې و، خو د هغې وضعیت ښه نه دی.
د طالبانو ویاندویانو د دې دعوو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشې کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لوېدیځو هېوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
امریکایي چارواکو ویلي چې لک تر لګه درې لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټان او چارواکي به په همدې شپو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړي چې امریکا کې د میشتېدو یا پناه اخیستنې کیسونه تر کار لاندې دي. په خاطر دې پاکستان ژمنه کړې وه چې شاوخوا 15,000 هغه افغانان به له پاکستان نه اخراجوي چې امریکا کې د میشتېدو دوسیې لري، خو له دې سره هم دغو کډوالو شکایت کړی و چې وخت نا وخت د پولیسو لخوا ځورول کیږي او حتی داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر دغه افغان کډوال چې د امریکا د پناه غوښتنې کیسونه یې درلودل افغانستان ته اخراج شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته سي څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمدا چې لدې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه ویل امې کې لیکلي اغل نویس به د ډسمبر تر 8 نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو اساسو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړي، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واټساپ یو شمېره هم اعلان کړې او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت شي د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمېره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خایي همدي اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې لپاره په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې د 3 لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي د ډسمبر په منیټه باندې افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړي او ورپسې به د ډسمبر په 9 د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرسیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د ناامنۍ مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو دغه سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی چې د محل کولای شي پر انټرنیټ هم واوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د ژمی را رسیدل نږدې شوی. د افغانستان د کلیزې مطابق سبا د قوس 15 په رسمي توګه ژمی پیلېږي، خو په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د برېښنا پرچوي زیاته شوې ده.
په داسې حال کې چې د ژمی په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د 2 محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بېچارګي، بېکاري هم زیاته ده. هم مردم ډېر غریب دي. د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی. ولې دلته برق ډېر کم دی، په ورځ کې 2 ساعته یا 1 ساعت حتی یا لس دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوۍ علت څه ده.
د کابل اوسېدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
همیچند وخت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاد داره.
برقنا پرچاوی زیاد شوی، هر ورځ دی او ساعت لپاره راځي او هغه هم منظمه نوی. د دې سیمې د خلکو ستونزې ډېرې دي، ځکه زموږ ټول کارونه په برقنا پورې اړه لري. موږ غواړو چې دا ستونزه هواره شي.
کورای مردم د می برق وابستګي داره.
د کابل یو بل اوسېدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وایي چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمي یک مو 20 روز میخیزه.
په دې یوه میاشت او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له 3 څخه تر 4 ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له 2 بجو څخه د ماسپښین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هېواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. برېښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټېشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د برېښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هېواد وارداتي برېښنا 50% کمه شي. برېښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هېواد څخه د وارداتي برېښنا د اندازې د کمېدو له امله به د هېواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د برېښنا له پرچاوي سره مخ شي. د برېښنا له پرچاوي ډېرېدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له 2 کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډېر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر څه کال په خپل یو راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. دغه برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډېری مواردو کې په کوربه هېوادونو کې د برېښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د برېښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د دې پروګرام خبر.